بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سارانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه به خلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د جمع مبارک ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم یا امامانو د میاشتې لا 14 او د 2022 میلادي کال د اگست لا 12 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ارتي سیاسي تبصره وړاندې کیږي، د امریکا زور وینا او د افغانستان اقتصادي کمزوري کول تر عنوان لاندې ده. بیا به معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي چې له دې وروسته هم بیا د قرآن پلوشونیز پروګرام اوردل شي، او بیا په پای کې هم بے نقابه امریکا تر عنوان لاندې پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعت سرانه خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو پرې درنې او سیمه تازه خبرونه او ډېر جالب مطالب اوردل شي. ولنډ دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام د فلسطین د جهاد اسلامی غورزنګ د مهم منشی لیک ته جواب ورکړ. د کابل په یوه مدرسه کې 14 د رحیم الله حقانی په شمول لس کسان وژل. پاکستان د هندوستان لا حکومت غوښتي چې دغه هیواد د مسلمانانو د وضعیت د ښه کولو لپاره کوشش وکړي، او د ټویټر کارکونکي د عربستان جاسوس راووت. اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د فلسطین د جهاد اسلامی غورزنګ د عمومي منشي لیک ته جواب ورکړ. د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د فلسطین د جهاد اسلامی غورزنګ د عمومي منشي د لیک په جواب کې د جهاد اسلامی شجاعانه مقاومت د دغه غورزنګ د زی د لوړتیا او د سیونست رژیم د دوکې د شانډیدا او دغه د پوزې په خاورو مګلو سبب وباله. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د خاغلی زیاد النخاله د لیک په جواب کې د خبرې په کولو سره چې ورستی پیښې د جهاد اسلامی غورزنګ ویاړونه زیات کړل او د فلسطینی ملت په پرتمین مقاومت کې د جهاد اسلامی غورزنګ ځای لوړ کړ جوته کړه، تاسو په خپل شجاعانه مقاومت سره د غاصب سیونست رژیم دوکا کون کے سیاست شنڈ او ثابت اکڑا چھے دا مقاومت دا ٹولگے ہر برخا پا یواز سرہم دا دخمن پوزا پا خورو مگلے شی. دا کابل پا یوا مدرسہ کے 14 دا رحیم اللہ حقانی پا شمول لس کسان وجل. دا طالبانو دا حکومت یوه بیان بلال کریمی تایید کړه چې د پلازمینې کابل په ششترک سیمه کې په یوه مدرسه کې ځانوژون کې برید دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی وژل دی. د رویټرز خبری آژانس د راپورټ له مخې د کابل د نهمې حوزې د استخباراتو رئیس عبدالرحمن د شیخ رحیم الله حقانی وژل کېده تایید کړه. نورو طالب سرچینو ویلی چې برید کوونکي چې په پخو ګوډو چاودیدونکي مواد په خپله پلاستیکي مصنوعي پخا کې پټ کړي وو. شیخ رحیم الله نرم دریزه دینی عالم ګڼل کېده. په بحث او خبرو یې باور درلود او لا وهابي یا سلفي افکارو له ملایانو سره مناظرې کولې. د نجونو د تعلیم پالوي وو. دایش ترهګرې ډلې د دغه چودنې پړه پر غاړه اخیستې ده. شیخ حقانی چې د طالبانو د حکومت پروي وو په ورستیو کې له یوه چینل سره په یوه مرکه کې ویلي چې انجونې باید د زده کړو او ښځې د کار اجازه ولري. د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو او تیزو بادونو امکان شته دی. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 25 ولایتونو کې د سختو بادونو او ورښتونو د احتمال خبرداري ورکړې ده. افغان خبری آژانس وایي چې د هوا پیژندنې ادارې په یوه راپورټ کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. ننګرهار، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، بامیان، دایکندی، غزنی، زابل او کندهار. د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ځایونو کې 100 تر 40 ملی میټرو پورې د باران اټکل کړی دی. دغه راز دغه ریاست په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم د یخنۍ د ورښتونو احتمال څرګند کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې په دغو ولایتونو کې د باد سرعت یا چټکتیا په ساعت کې 40 تر 50 کیلومترو اټکل کړی دی. دا یادولو وړ ده چې په دې ورستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي. طالبانو په بامیان ولایت کې د دغه ډلې استخباراتي مسؤول څنګه تکړ. په یو کال کې چې طالبان په افغانستان کې قدرت ته رسیدلي، د دغه ډلې ګڼ شمېر مسؤولان د امنیتي، اخلاقي یا مالی فساد په تور له خپلو څوکیو څنګه شوي دي. زمونږ خبریال راپورټ راغی چې یوې خبرې سرچینې چې وختل نوم یې وانه خستل شي ویلي چې د قاری بلال لا څنګه تاکیدا ورستا د عبدالرؤف سیغانی په نوم یو کس په بامیان ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو یا استخباراتو د ادارې مشري د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. یوې سرچینې ویلي چې قاری بلال د کمکاری، مالی فساد او له خارجو سره د نادرست او ناشایسته چلند په وجه له خپل ځی څنګ ته شوی دی. قاری بلال د طالبانو د حضرت حکمه پخوانی کماندان مولوی مهدی زیناست شوی وو. مولوی مهدی په بامیان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لا څوکۍ لا څنګ ته کیده ورسته له دغه ډلې سره اختلافات پیدا شول او بالاخره طالبانو د سریپول په بلخاب کې هغه په پراخو حملو سره وځپه. خبرونو ته دوام ورکو. په تخار کې د کولرا 3,500 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د تخار د عامې روغتیا ریاست د دغه ولایت په اشکمش او بانګي ولسوالیو کې د کولرا په څیر د نس ناستې د 3,500 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. افغان غږ خبری آژانس وایي چې د تخار ولایت د عامی روغتیا رئیس عبدالقهار احمدی ویلي چې لا تیرو دولسو ورځو راهیسې په اشکمش او بانګي ولسوالیو کې د کولرا په څیر د حاد او اوبو د اسهال پیښې ثبت شوي، خو کولرا تر اوسه نه ده رامنځته شوي. د هغه په وینا تر دې دمه په اشکمش کې د سال 2019 په بانګي ولسوالۍ کې 1560 او په تالکان خار کې د اسهال یوه پیښه ثبت شوې ده. احمدي زیاته کړه چې په دغه ډول اسهال ډیر اخته کسان، ماشومان او تر 500 کلونو ډیر عمر لري. په لوګر او پکتیا کې د ویروسي ناروغۍ له امله شاوخوا 650 څاروي مړه شوي دي. د لوګر او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د پوستکي ویروسي ناروغۍ د دوی په څارویو کې خپره شوې ده چې شاوخوا 650 څاروي لا منځه وړي دي. افغان غږ خبري آژانس وایي چې په لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر مالداران او بزګران وایي چې د پوستکي د خطرناکې ناروغۍ له امله له 20 ورځو راهیسې له 600 تر 650 پورې شودې ورکوونکي او نه شودې ورکوونکي غواګانې وژل شوې دي. مالداران وایي چې د ژوند یوازینۍ لار د څارویو پالنه ده، خو د خپلو څارویو له لاسه ورکولو سره دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په لوګر او پکتیا کې مالداران خبرداری ورکوي چې که دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدام ونه شي، لوی ناورین به رامنځته شي. دوی وایي چې تر اوسه د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه دوی ته کوم درمل او واکسین نه دي رسېدلي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د ډینګي او کانګو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی و چې تر ډیره څاروي په نښه کوي. پاکستان د هندوستان له حکومت غوښتي چې دغه هیواد د مسلمانانو د وضعیت د ښه کولو لپاره کوشش وکړي. له اسلام آباد زمون خبریال راپورټ راکوي چې د پاکستان د خارجه وزارت وایندوی په یوې بیانیه کې ویلي چې که د هندوستان مشري حقیقي توګه درد او کړاو نه خبر دي، نو باید چې مسلمانانو وضعیت او نورو لګکیو وضعیت ښه کړي. د پاکستان د خارجه وزارت وایندوی زیاته کړې ده چې هندوستان په ورستیو اوو لسیزو کې داسې ډیر شواهد دلته موجود دي چې ښایي هندوستان کومه ډنډوره د سیکولریزم ویله هغه جالی وه. هغه زیاته کړه چې حقیقت دا دی چې نننی هندوستان یو هندو راشتر، یعنی یو د هندوانو هیواد دی، چې دغه خبره اوس څرګنده شوې ده او داسې مدرکونه هم موجود دي. ویلي چې باید په هندوستان کې د مذهبي لګکیو خیال وساتل شي او د هندوستان د مسلمانانو نفوس تل له توپیر، آزار، سیاسي انزوا او اجتماعي مشکلاتو سره مخامخ دي. د ټویټر کارکونکي د عربستان جاسوس رووته. د فارس خبري آژانس د راپورټ سره سم د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې فیډرال محاکمې د ټویټر امریکایي او لبناني کارکونکي احمد ابو امو د سعودي رژیم له مخالفانو د جاسوسۍ په جرم ګناهکار وپیژنده. ابو امو په ټویټر کې له خپل موقعیت استفاده کوله تر څو په سعودي نیوکه کوونکو او هغو کسانو معلومات چې په ناپیژنده توګه یې فعالیت کوو د بن سلمان سلاکار بدر اساکیر ته ولیکي. ویل کېږي چې الاساکیر د دغه کار په بدل کې ابو امو ته د ساعت 40,000 ډالره ورکول او په همدې ارتباط یې د هغه لبناني بانکي حساب ته 300,000 ډالره ورلیږلي وو. دا و د دې مهال خبرونه. پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د امریکا زوروینا او د افغانستان اقتصادي کمزوري کول دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان د داخلي ستونزو ترڅنګ د امریکا په وسیله د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کول د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ په ورځ خرابوي. د نړۍ څه د پاسه او یا مشهور اقتصاد پوهانو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته لیکونه ورلیږلي او دغه هیواد د کنګل شوی پیسو د خلاصون غوښتنه یې ترې کړې ده. امریکا تیر کال په افغانستان د طالبانو له سلطې وروسته ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا د دوحې موافقې د خلاف ورزي او د کابل د نیولو په دلیل یې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ د طالبانو د استفادې په دلیل کنګل کړي. اټکلونه د دې خودنه کوي چې د افغانستان لږ تر لږه 10 میلیارد ډالره کنګل شوي دي. د طالبانو د قدرت د ترلاسه کولو په پلمه د افغانستان د شتمنیو کنګل کول په داسې حال کې درسره شوي چې د دغه هیواد خلکو د طالبانو حکومت نه دی انتخاب کړی، خو د اقتصادي مشکلاتو او ستونزو په دلیل د کړاوونو زغملو ته مجبور دی. په دې ډول چې د امریکا د پونتون استاد فرانسیس بویل په دې باره کې ویلي چې د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو کې د جو بایدن اقدام د اقتصادي جنگ غیر قانونی شکل او ښکارا اغلا ده چې د افغانستان خلک له لوږې سره مخامخی. البته د افغانستان د خلکو د دغو معیشتي شرایطو په رامنځته کولو کې د امریکا رول یوازې له دغه هیواد د شتمنیو په کنګل کولو نه ختمیږي، بلکې په افغانستان کې د امریکا لا شلکلن شتون او په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د شعار او سیستماتیک کولو ایدیا سره سره د دې شاهدان یو چې د افغانستان اقتصاد په بشپړه په بهرني مرستو متکی شوی دی. د امریکا ټول ژمنې او اګانې دروغ وي، تر دې ځایه چې د افغانستان د مالیې ورستی وزیر خالد پاینده چې اوس په واشنگټن کې ټیکسي چلی د امریکایانو د ادعاګانو په اړه وایي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا ادعا یو تظاهر و. د افغانستان د خلکو معیشتي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو خلکو او تکړه کسانو له افغانستانه مهاجرت کړی دی، خو په دې منځمان کې د افغانستان د میلیارډونو ډالرو کنګل کولو د افغانستان اقتصادي نسکوریدا نوره هم چټکه کړې ده. تر دې چې ملګرو ملتو په تیرو څو میاشتو کې په خپلو راپورټونو کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د میلیارډونو ډالره شتمنیو کنګل کول په جدي توګه د دغه هیواد اقتصاد له پاشلتیا سره مخامخی او په دې سره به په میلیونونو افغانان د بېوزلۍ او لوږې ښکار شي. د امریکا ولسمشر د روان کال په لومړیو کې د بشر دوستانه چارو لپاره د افغانستان د یوازې 3.5 میلیارد ډالرو د آزادولو حکم صادر کړ. هغه اقدام چې د امریکا د مشرانو سلطا وختنې خوې نور هم پړاګه کړ. البته د امریکا دا ستراتیژي د افغانستان د نیواک په کلونو کې هم تکرار شوی و. د بیلګې په توګه د معدن لوټول، سیستماتیک فساد ته لمن وهل، د قدرت په مرکزونو کې د ملګرو پیدا کول، یو څه پیسې به یې د اقتصادي مرستو په توګه افغانستان ته ورکولې. د امریکایانو دا ستراتیژي او منطق د سرچینو د چورتالان ترڅنګ د افغانستان په اقتصاد کې په بهر پورې تکیا کیده سیستماتیکا کړی ده. د امریکا په وسیله د افغانستان د مالی سرچینو کنګل کول د مالی او پولی مشکلاتو درڅنګ د اورګانونو د کمزورتیا د اقتصاد په اداره کولو کې د چارو د بیوسې د طالبانو په وسیله د پراخ بنسټه حکومت نه جوړول او همداراز د پانګونې لپاره د امنیتي او ناامنۍ کړکېچ سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد نور هم کمزور شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
د تاریخ پانا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه ومنه عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجري لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اګست له 12 نیټې سره برابره ده. یو سل یو اتیا کاله پخوا د 1283 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 14 نیټه یو نامتو مسلمان پوه محدث سید صدرالدین موسوی عاملی د ایران په یوه ښار اصفهان کې وفات شو. هغه د لبنان په جبل عامل سیمه کې زیږیدلی او موسوی عاملی په ماشوموالي کې عراق هیواد ته لاړ او د نجف اشرف په علمي حوزې کې د زده کړو له بشپړولو وروسته یې څیړنې او مطالعې ته مخه کړه او څه موده وروسته د فقه د اصولو او د فقه او حدیث په څیر په علومو کې ډیر مهارت ترلاسه کړ. د دغه مسلمان پوه له تالیفاتو څخه د فقه او د فقه د اصولو په باب کې یو مفصل کتاب په یادگار پاتې او همداراز په نحوه کې هم هغه کتاب چې شواهد او مثالونه یې د قرآن کریم له آیتونه دي د دغه لوی عالم بل اثر دی. یو سل 50 کاله وړاندې د 1322 میلادي کاله د اګست په 12 نیټه یو جرمن ختیځ پیژاندی فریډس کرینکو وزیږید. هغه 12 کلن و چې انګلستان ته ولاړ او د ختیځې خاورې د کلتور مطالعې په تیره بیا اسلامي معارفو ته مخه کړه څو په دغه زمینه کې لوړې درجې ترلاسه کړې. کرینکو په لاس لیکل شوي ډېر کتابونه چې د نابودۍ په حال کې وسم او چاپ کړل. د قرآن مجید او نورو اسلامي کتابونو مطالعه د دې سبب شو چې د اسلام د دین په حقانیت پوه شي او بالاخره له محمد سالم کرینکو نوم سره مسلمان شو. دغه مسلمان ختیځ پیژان ډېر دیرش کتابونه خپاره کړل چې اکثره پکې د پخواني اسلامي متنونو ترجمه منظمول او سمول وو. هغه په 1453 میلادي کال کې وفات شو. یو سل شپږویشت کاله پخوا د 1251 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه د قاجاریه د دور یوه مبارزه او انقلابي څیره میرزا رضا کرماني د ظالم او مستبد پاچا د ناصرالدین شاه قاجار د وژنې په وجه په اعدامولو سره شهید کړی شو. میرزا رضا د تماکو د بایکاټ غورځنګ په دور کې چې د انګلستان د استعمار پر ضد یو خوځښت و د ګډوډۍ رامنځته کولو او د خلکو د لمسولو په تور تر 4 کاله زنداني شو. هغه له ازادۍ وروسته استانبول ته ولاړ او هلته له سید جمال الدین سره آشنا شو او د هغه له ملګرو سره یو ځای شو. میرزا رضا په 1251 لمریز کال کې له استانبول تهران ته راغی او پریکړه یې وکړه چې ناصرالدین شاه قاجار به چې په هیواد کې د فساد جړه وه له منځه یوسي. میرزا رضا د هغه کال د غوایي میاشت په 14 نیټه د قاجار جنایتکار باچا د تهران په جنوب کې په شهرری کې د حضرت عبدالعظیم حسنی په حرم کې په انقلابي طریقه اعدام کړ. میرزا رضا د حکومتي مامورینو په ګرویژنو کې د خپل دغه اقدام هلت هیواد پریشانه او نامناسبه حالات په ټولنه کې د فساد خپرول او واکمنانو ظلم او ستم وباله. یو سل شل کاله مخکې د 1324 هجري قمري کال د محرم د میاشتې په 14 نیټه یو فقی مفسر سید عبدالقاسم لاهوري وفات شو. ابوالقاسم بن حسین بن نقی رضوی تقوی لاهوري هغه فقی او مفسر و چې په کشمیر کې زیږیدلی و. هغه د هند یو مشهور عالم او فقی فاضل مفسر پوه او د ډیرو تالیفاتو لرونکی عالم و. هغه په لاهور کې خاورو ته وسپارل شو. د ابوالقاسم لاهوري په اثارو کې برهان شق القمر او رد النیر الاکبر او صراط المستقیم کتابونو ته اشاره کولی شو. و شپېته کاله مخکې د 1555 میلادي کال د اګست په 12 نیټه یو امریکایي پو جیمز بیچلر سیمنر مرشو. هغه په 1880 میلادي کال کې وزیږید او په یوه پیښه کې خپل ګس لاس له لاسه ورکړ. خو دغه پیښې د سمنر د زده کړو او هڅو مخنیوي ونه کړ او هغه وکړای شول د کیمیا په څانګه کې د ډاکټرۍ درجه ترلاسه کړي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماو سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، د خدای په فضل مو په تیر پروګرام کې نجم مبارک سوره پای ته ورسوله. سره لنه نغواړو چې د قرآن مجید ورپسې یعنی قمر سوره پیل کړو. دغه سوره په مکې مکرمه کې نازل شوې او مشرکانو او مخالفانو ته د خبرداري او ویرولو په اړه ده. د تیر قامونو د برخلیک بیان چې د الهي پیغمبرانو د بلنې په وړاندې د ضد او دښمنۍ له مخې ودرېدل او سرغړونه یې وکړه. د دې لپاره دی چې مشرکان د اسلام له پیغمبر سره له مخالفته لاس واخلي او د حق په وړاندې تسلیم شي. نو عزیزانو، په سر کې مو پام غواړو د قمر د مبارکې سورې له لومړۍ تر دریم آیت تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.
اجبارا در دیر بخون کی خدای مهربان پناما، قیامت ډیر رانزدې شوه او سپوږمۍ وچاودله، او که چیرې دوی کوم دلیل وویني نو اعتراض کوي او وایي دا خو پرله پسې جادو دی، او تکذیب کوي او د خپلو خواهشاتو پیروي کوي، او په داسې حال کې چې هر کار په خپل ځای کې قرار لري.
ګلون اوریدونکو، د قمر سورې لومړی آیتونه د اسلام د پیغمبر لویو معجزو ته اشاره کوي. د مکې مشرکانو د پیغمبر له بلنې د تیښتې لپاره له هغه حضرت داسې شو شی وغوښته چې فکر یې کاوه پیغمبر به هیڅکله ونه کړای شي. هغوی د خدای رسول ته وویل: که ته رښتیا وایې او د خدای پیغمبرې سپوږمۍ دوه ټکړې کړه. هغوی په دې باور و چې سحر او جادو په ځکنیو څیزونو اثر لري خو په آسمانونو اثر نه لري، او که سپوږمۍ وچاودي څرګنده به شي چې د محمد کار سحر او جادو نه دی. دلته و چې د خدای ګران رسول له خپل رب غوښتنه وکړه چې هغه څه چې دوی یې غواړي ده ورکړي. د خدای په امر یوه شپه چې سپوږمۍ کامله وه د پیغمبر په اشاره دوه ټوټې شوه، او له دې وروسته چې د مکې خلکو ولیدله سپوږمۍ دوباره خپل لومړي حالت ته ستانه شوه. سره له دې مخالفانو چې هیڅکله یې د دغه شان کار تمه نه درلودله هغه یو ډول جادو او سحر وباله، او وی ویل: په حقیقت کې سپوږمۍ دوه ټوټې شوې نه ده، بلکې تا د جادوګرانو په شان داسې زموږ په سترګو کې تصرف کړی چې موږ ګمان کوو سپوږمۍ دوه ټوټې شوې ده. د مشرکانو د ادعا په اپوټه دغه کار په حقیقت کې شوی و، لکه څنګه چې د شام او یمن د کاروانونو مسافرانو په خپله لاره کې دغه حیرانوونکې پیښه لیدلې وه، او حتی د هند خلکو هم د سپوږمۍ دوه ټوټې کیدل لیدلی و. قرآن مجید فرمایي د دغه تکذیبونو او دروغ ګڼلو جړه د نفس غوښتنې او خواهشات دي چې نه پرېږدي انسان د حق په وړاندې تسلیم شي او غواړي همیشه د خپلې خوښې مطابق عمل وکړي، خو آخر به حقیقت ښکاره شي او کفر او شرک به هم له سقوط او هلاکت پرته بل انجام و نه لري.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د قیامت راتګ نږدې او حتمی دی، او دا یو جدي او واقعي خبرداری دی غافلانو ته او هغو کسانو ته چې له قیامت او سوال و جواب غافله دي. د آخري پیغمبر بعثت هم یوه نښه ده چې د دې نړۍ د پای او ختمېدو په نږدېوالي دلالت کوي. دوهم، بې له قرآنه چې د اسلام د پیغمبر معجزه ده، هغه بزرګوار نورې معجزې هم لري چې د سپوږمۍ دوه ټوټې کیدل د هغه حضرت له لویو معجزو ګڼل کیږي. دریم، زیدی کسان که څه هم معجزې په خپلو سترګو ویني، خو هغه سحر او جادو ګڼي او د پیغمبر تکذیب او انکار کوي. څلورم، د نفسانی خواهشاتو پیروي د پیغمبرانو د حقانیت لا منلو د مخالفانو د سرغړاوي تر ټولو لوی سبب دی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو، اوسم د قمر د مبارک سوره څلرم او پنځم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
اجبارا او یقینا یقینا دوی تا د تیرو خلکو له خبرونو ځینې هغه راغلی دي چې په هغو کې د دوی لپاره زجر او سرزنه شو، که څه هم دغه ډیر کامل حکمت و، خو دوی ته یې ویرونکي نفع نه رسوله.
قدرمنو اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیتونه فرمایي: دا خدای د رسول له بلنې د مخالفانو سرغړونه د ناپوهۍ له مخه نه ده، د تیرو قامونو له برخلیکه خبر دي چې څنګه د نافرمانۍ او سرکشۍ په وجه الحق شول. هغوی د تیرو دینونو له پیروانو اورېدلی دي چې له مرګ وروسته یو قیامت راځي او جنت او دوزخ به شته دی، خو بیا هم له خپلو سپکو کارونو لاس نه اخلي. بې له شکه هغه څه چې د خدای او پیغمبرانو لخوا باید ترسره شي د حجت تمامول او د غاړې خلاصول دي، چې د حق او حکیمانه خبره د خلکو غوږونو ته ورسیږي. که څه هم ډیر انسانان دغه خبرداریو ته پام نه کوي او ګټه ورته نه لري.
دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د تیرو خلکو د تاریخ مطالعه له انسان سره د پخوانیو قومونو او حدسوبونو د تباهۍ د عواملو په پیژندلو کې مرسته کولی شي او هغوی له کفر، ګناه او سرغړوي اړولی شي. دوهم، د قرآن پیغامونه د حکمت او منطق په اساس دي او د عامو خلکو د عقل او درک لخوا د پوهې وړ دي. دریم، پیغمبران په خپلې دندې عمل کوي او د حق خبرې په رسولو سره حجت په خلکو تماموي، خو د جبر او تفلو اراده نه لري او خلک باید په خپل اختیار سره حق ومني.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو اوسم پام وکړی د قمر د مبارک سورې شپږم تر آیاتم آیاتونو تلاوت. هلته چې الله تعالی فرمایي:
فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر قش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.
جبارا نطلع دوينا مخ وقر زوا او یاد کړه حق ورځ چې بلون کې په یو ناخوخه یا ناآشنا شیتا بلنه ورکړي. په دې حال کې چې د دوی سترګې به خړې خواري وي، دوی به له قبرونو نه داسې راوځي گوایا گواکې دوی خواره واره ملخان دي. د بلون کې په طرف به تلوار کوونکي وي. کافران به وایي دا ډیره سخته ورځ ده.
د منکرانو او کافرانو د ضد او سپینسترګیتوب د اوج له بیانولو وروسته د آیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته په خطاب کې فرمایي: دوی په خپل حال پرېږده او هغه چا پسې ورشه چې د حق خبرې د منلو چمتوالی لري. دا کسان هغه وخت بیدارېږي چې قیامت په خپلو سترګو وویني، هغه وخت چې د خدای په امر مړي یو لم او لمځکې را راپورته کیږي او په ویره او طرحه هر لوري ته منډه وهي. د قیامت حال او احوال د دغو کسانو لپاره ناپیژاندی دی او دوی به په هر غږ پسې منډه وهي چې یو خبر ترې واخلي او آرامښت ته ورسیږي. خو هر څومره چې مخکې ځي، ویره او طرحه به یې لا زیاتیږي او پوه به شي چې دا هم هغه ورځ ده چې په دنیا کې دوی ته ویل شوې وه خو دوی یې انکار کاوه.
خوګو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی پر مخالفانو د حجت له بشپړولو وروسته کله کله باید هغوی په خپل حال پرېښودل شي چې ګمان ونه کړي ګنې موږ د هغوی ایمان راوړلو ته محتاج یو، او هغوی ته خواهش او زاری وکړو چې ایمان راوړي. دوهم، د کافرانو او بد عملو لپاره د قیامت منظرې ډېرې ناڅاپي او بوګنوونکي دي، داسې چې دوی به بیخي تمه نه لري چې که له داسې یوې صحنې سره مخامخ شي. دریم، میعاد او قیامت جسمانی دی او انسانان به له خاورو راپاڅیږي، یعنی د هغوی جسمونه به راپاڅیږي، نه دا چې یوازې روحونه به په قیامت کې محشوریږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی واوسئ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
بے نقابہ امریکہ.
گرانو قدر منوریدونکو، د سلامونو په ویلو سره د بے نقاب امریکا تر عنوان لاندې تحلیلي پروګرام سره مو زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
استاسو په خدمت کې حاضر شوم. د تیر په څیر نن هم اوړمبۍ د امریکا د تیرې اونۍ مهمو خبرونو او پیښو ته یوه لنډه کتنه کوو، او ورپسې به یې د ځینو په اړه شننې او څیړنې درته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره مله اوسئ.
ګرانو اوریدونکو، د امریکې د تیرې اونۍ له ډیرو مهمو پیښو څخه په وسلو باندې د بندیز لګولو لپاره په کانګرس کې د یوې طرحې تصویبېدو، د روان 2022 کال په نومبر کې د مینس پړاو انتخاباتو له پایلو څخه د ډیموکراټانو اندېښنې، په امریکې کې د ګیس د بی سخت زیاتوالی، او په عربستان او اماراتو باندې د وسلو له خرڅولو سره د امریکې موافقې ته اشاره کولی شو. نو د پروګرام په دوام کې ساسو د ملګرتیا په هیله راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته.
امریکا کانګرس په وسلو سره د تشدد او شخړو له بې کنټرول پراخېدو سره د مقابلې په لړ کې یو داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د ځینو وسلو استعمال ممنوع کیږي. د ځینو وسلو په استعمال باندې د بندیز دغه طرحه یا بل د فاینل تصویب لپاره سناټ ته لیږدول شوی دی. ډیر کسان وایي چې په ډیر احتمال به امریکایي سناتوران له دغې طرحې سره موافقت ونه کړي. د امریکا د کانګرس یا پارلمان ډیموکراټان د دغه ګوند په اکثریت رایو سره وتوانېدل چې یاد طرحه تصویب کړي. دغه طرحه داسې مهال د امریکایي وکیلانو لخوا تصویب شوه چې د دغه هیواد عام خلک د وسلو د ګرځولو او استعمال له ازادۍ څخه سخت خوابدي او په قهر دي. د کانګرس یو ډیموکرات استازی لوی ډاګډ په دې اکله وویل، د یو زلمي لپاره د وسلې اخیستل د یو کوک بوتل له اخیستلو آسان دي. موږ په دې لړ کې په ازادۍ سره کلیساګانې، شونځې، پلورنځي او د ساعت تیری ځایونه د جنگ په ډګر بدل کړي دي. کلونه وشول چې د امریکا ډیموکراټان هڅه کوي چې د وسلو په استعمال باندې فدرال بندیز چې په 1994 کال کې لګېدلی او په 2004 میلادي کال کې وخت ختم شوی یو ځل بیا تمدید کړي. د امریکا سترې لابۍ او د وسلو جوړولو کمپنۍ د دغې طرحې د تصویبېدو اصلي مخالفان دي. هغوی هر ځل په امریکا کې د وسلو د فیر پلور د محدودیت لپاره د هر قانون د اجرا په وړاندې خندونه جوړوي. د امریکا د اساسي قانون د دوهم متمم لمخې د دغه هیواد خلک کولی شي چې وسلې واخلي او لزان سره وګرځوي.
په داسې حال کې چې د امریکې د کانګرس د منځ پړاو انتخاباتو ترسره کېدو ته لسلو لږې ورځې پاتې دي، د هغو له احتمالي پایلو په تیره بیا په کانګرس باندې د تسلط له بایللو د ډیموکراټانو اندېښنه ورځ په ورځ زیاتېږي. په دغو انتخاباتو کې د پارلمان په ټولو سیټونو او د سینټ له دریو نه په یوه برخه سیټونو چې پکې د ګورنری او د ایالتي پارلمانونو د غړو په شمول د منتخب چارواکو ډېرې چوکۍ شامل دي، رای اخیستنې ته ایښودل کیږي. د دغو انتخاباتو ترسره کېدو ته په پاتې دریو میاشتو کې او په راتلونکو اونیو کې په 22 ایالتونو کې ترسره کیدونکو مقدماتي انتخاباتو ته په پام سره ټوله توجه انتخاباتي سیالۍ ته اوړېدلې ده. یو مهم امتیاز چې په دغه رائے اخیستنې کې مطرح دی، په کانګرس باندې تسلط دی چې تر اوسه په ډېر کم اکثریت سره د ډیموکراټانو تر ولکې لاندې دی. جمهوری غواړي یا ریپبلیکنز چې د پارلمان د مشرۍ د بیرته اخیستو نیت لري، په 415 غړو سره په دغه جرګې باندې د مشرې د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوازې 500 نورو سیټونو ته ضرورت لري، کومه مشرې چې اوس د نانسی پلوسی په لاس کې ده. که ریپبلیکن ګوند دغه انتخابات وګټي نو د کوین میک کارټی به د کانګرس مشره شي. سینیټ هم چې ټول ټال 100 غړي لري د امریکې د دغو دوو اصلي ګوندونو ترمنځ په مساوي توګه ویشل شوی دی.
دوستانو، په دودیزه توګه کوم ګوند چې سپینه ماڼۍ یعنی ولسمشري په واک کې ولري، هغه د ولسمشري په انتخاباتو کې د قدرت له ترلاسه کولو وروسته په وړومبنیو مینځ پړاو انتخاباتو کې یا ماتې خوري او یا په کانګرس کې څوکۍ له لاسه ورکوي. په دې وجه د اټکل وړ ده چې ډیموکراټانو سپینه ماڼۍ ته د جو بایډن رسیدو وروسته په وړومبنیو انتخاباتو کې ماتې وخوړله. په تېره بیا دا چې ډیموکراټان د کانګرس په دواړو جرګو کې ډیر کمزوری اکثریت لري او یوازې د یو څو سیټونو ځای پر ځای کېدل ډیموکراټان د امریکا په مقننه قوه کې په اقلیت بدلوي. د امریکا د ورمونټ ایالت خپلواک سناتور برنی سندرز وایي جمهوری غواړي د نومبر په انتخاباتو کې د پارلمان او احتمالا د سنا د اکثریت د ترلاسه کولو ډیر چانس لري. په عین حال کې روانو حالاتو هم د ډیموکراټانو وضعیت لا خراب کړی. له یوې خوا اوسنی ډیموکراټ ولسمشر جو بایډن په تیرو اویاو کلونو کې د متحده ایالاتو تر ټولو کم محبوبیت لرونکی ولسمشر ګڼل کیږي، او له بلې خوا امریکا نن سبا د تیرو 40 کلونو په تر ټولو بدې ګرانۍ او انفلاسیون کې ګیره ده او هر شیبه د اقتصادي زوال مرحلې ته رسیدلې شي.
په امریکا کې د ګیس قیمت د ګرمۍ او د برېښنا د جنریټرونو د فعالیت لپاره د تقاضا په زیاتېدو او همداشان اروپا ته د ګیس د صادراتو په ډېرېدو سره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ موسمي زیاتوالی ثبت کړی دی. په دغه هیواد کې د ګیس د ذخایرو اوسط سطحه د کورونا له راتلو له مخکې وخته هم ټیټه شوې ده. همداشان د ګیس قیمت هم له 2008 کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی او د تیر کال د دې ورځو په پرتله دوه چنده شوی دی. په داسې حال کې دي چې د برېښنا زیاتره جنریټرونه چې د سکرو ډبرو باندې کار کاوه له شبکې جلا شوي یا لرې کړی شوي دي، او له یخونکو څخه د استفادې لپاره د تقاضا په زیاتېدو سره د ګیس لپاره تقاضا هم زیاته شوې ده. اوږده وچکالي او په اوبو د برېښنا د تولید کمیدل د امریکې په لویدیځ کې د ګیس د استعمال د زیاتېدو سبب شوی دی. همداشان امریکا په نړۍ کې د مایع ګیس یعنی LNG په تر ټولو ستر صادرونکي هیواد بدل شوی او د صادراتو اندازې د روان 2022 کال په نیمایي کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 12% زیاته شوې ده. په دې کې زیاتره ګیس برېټانیا او د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته صادرېږي تر څو د روسیې د ګیس نشتوالی جبیره کړي. په هیوسټن کې د رایس پوهنتون د سیاسي علومو استاد مارک جونز وایي د قیمتونو زیاتېدا ممکنه ده د بایډن د حکومت او د پاکې انرژي په لړ کې د انګیزو لپاره ګټور وي.
یمن کې د دوو میاشتو لپاره د اوربند تمدید دو له اعلان سره هممهاله امریکا په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو باندې د توغندوي سیسټمونو له خرڅولو سره موافقه وکړه. پینټاګون تیره سه شنبه سیمې او سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن له سفره دوه اونۍ وروسته وویل چې د دغه هیواد خارجه وزارت په اماراتو باندې د تارډ توغندۍ سیستم او په سعودي عربستان باندې د پاتریاټ سیستم له خرڅون سره موافقه کړې ده. په دې لړ کې د بهرنیو چارو وزارت په اماراتو باندې د تارډ توغندۍ سیستم د تارډ د اور د کنټرولولو د سیستم او د هغو د ارتباطي سټیشنونو او ورپورې د اړوند تجهیزاتو پلورل تایید کړي دي چې د دغو تجهیزاتو ارزښت 2.25 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. امریکا همداشان وویل چې په عربستان باندې به 3.5 میلیارد ډالر په ارزښت پاتریاټ میزایل سیستمونه خرڅ کړي. سعودي عربستان د پاتریاټ د 300 توغندوي سیستمونو د اخیستلو غوښتنه هم کړې ده.
او د تیر 2021 کال په جنوري کې د جو بایدن له واکمنې دوه د واشنگتن او ریاض په اړیکو کې د بیا کتنې په حق له خپل د بایدن او د امریکې د خارجه وزیر انټونی بلنکن په شان د حکومت د یو شمیر جګپوړو چارواکو لزنو درزنیونه ورسته تمه کېدله چې په دې برخه کې بنیادی بدلونونه راشي. خو اوس معلومه شوه چې په سعودي رژیم باندې د وسلو د خرڅون د موقته ځنډولو په شمول له دغو ټولو ژمنو سره سره په فارس خلیج او لویدیځې آسیا کې د خپل یو اصلي انډیوال په توګه د سعودي عربستان په وړاندې د امریکې کلي سیاست لا هم د هغه په هر اړخیز ملاتړ او دفاع باندې مشتمل دی. په دې وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي ملګرتیا او مرستو بهیر دوام موندلې دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې وجه فعلا ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Thank you.